באמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדוי
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسېلې د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه پیل شولې په دې خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ریپورتونه او مرکې هم اوریدل شو خو لمړی د مهم خبرونو غټه کې
محقق وای افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د دشمن مقابله نشي کولای د امریکا د باندنې چارو وزیر وای له موافقه نه سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي او هانګ کانګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه
په روانه خبرونه کې به د ریپورتونو په برخه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای ک ایران د اتمی پروګرام پر سر موافقه نه واوړید نو د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس لومړی مرستیال حاجی محقق ویلی دی افغانستان کې داعش د شیګانو او هزارګانو لپاره خطر دی او وای مجبور دی چې دوی په خپل د خپل ځان دفاع وکړي په دې اړه مرکه لرو او د لری پروتو سیمو اوسیدونکو په دې نه پوهیږي چې په ماشومانو کې د فلج یا ګزن د شک علامې څه ډول دي دا ریپورتونه مرکې لګورستا ورودلې شیخ اوس بشپړ خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی او ابراهیم ناصر وایي
پلس مشر اشرف غنی په ترکیه کې تروریستي برید پکلا کوټه کو وغانده د افغانستان جمهوری ریاست د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي شهر سورو کې پرونی برید چې له عمله یو ډیر شتنه ووجل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول په کلکو ټکو غندلې دی جمهور رئیس غنی تروریزم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یو ګډ ګواښ وباله او یو ځل بیا د هغه په خلاف په ګډي او جدي مبارزه ټینګار وکړ
د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا یې لامل دی چې د پخپلو خلکو غکړی چې د ځان ساتنې لپاره وسله پورته کړي ښاغلي محقق د آشنا تلویزیون سره په مرکې کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د پخوانیو جهادي مشرانو جنرال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور او د خپل اتحاد چې ملیشي به بیا مسله او منسجم کوي داسې وویل
د هغه خبره سمه ده موږ ورسره همکاري او په څلور پنځو شمالي ولایتونو کې نفوذ لرو په سرپل بلخ سمنګان بغلان کندز او تخار کې په ځینو ځایونو کې زیات سرپل او بلخ کې او په ځینو ځایونو کې کم نفوذ لرو که ارتیاوی او اردو پر موږ غږ وکړي چې کمخ لري او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي چې ولسی پاتون د اردو او پولیسو وسلوالو حرکتونو څخه ملاتړ وکړي خلک چمتو دي
محقق همدارنګ ول کچیر ته هغوی لاسترزنې کینی نو په هیواد کې به یو ځل بیا هغه حالت راشي چې په نوې می لسیزه کې و
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر نن د اسرائیل له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ګوري چې د ایران د اټومي جنجال پر سر د موافقې په اړه ورسره خبري وکړي نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقاد کړی شاغلی کارټر کوشش کوي چې اسرائیل ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړي هغه پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې اسرائیل د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ستراتیژي اساس جوړوي د اسرائیل صدر اعظم د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو هیوادونو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران ترمنځ دا موافقه تاریخي غلطي ګڼلې ده او تل د هغې په مخالفت کې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم دغه موافقه پرون په غوڅ اکثریت ومنله په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران راسر د امنیت شورا پریکړه لیک غمیزه وګڼله راسر همدارنګه ویل چې ایران به اوس 150 میلیارد ډالر ولري چې د هغه په کول د حزب الله حماس او د سوریه دولس مشر بشار الاسد په شان نورو نړیوالو تروریستي ډلو ته به ورکړي خو د امریکا سفیر سمنتا پاور بیا د امنیت شورا وستایله چې د ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړي هغه ذاته کړه چې د اټومي جنجال پر سر موافقه د ایران په برخه کې د امریکا اندیشنې نه ختموي میرمن پاور ویل چې د بشري حقوقونو نه سرغړونی د تروریستي ډلو سره د ایران ملاتړ او د بالشتکی توغندیو پروګرام هغه اندیشنې دي چې امریکا د ایران په اړه لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. جان کیری وای د موافقین سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای ک ایران د اتمی پروګرام په سر موافقین واوړي د نو د جنگ او دښمنۍ خطر سر به مخ شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د امریکا غږ د فارسی خبرونه سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې د موافقه سره به د جنگ مخاوني ول شي، د سیمې امنیت به خوندي شي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو نه ایثار شي. خغلی کیری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د اتمی موافقه کېدل یو ستر او کامیاب عمل بللی او وایي چې دا د جنگ او کړکیچ یو ښه بدیل دی. کیری وایي د ایران د اتمی پروګرام په سر چې کوم موافقه شوې ده، هغه کولی شي چې د ایران او د امریکا ترمنځ نورې ستونزې هم هوارې کړي. د دې مرکې غټ ټکی په همدې خبرونه کې اوریدلی شي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د چین ولسمشر شی جنګ پین ته ټلیفون کړی او د ایران د اټومي جنجال پر سر په مذاکراتو کې د چین د نقش ستاینه کړې ده. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې چې نن خبره شوه راغلی دی چې دواړو مشرانو پرون د دوشنبه په ورځ خبرې کړې دي. چین د ایران د اټومي جنجال پر سر په موافقه کې د امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیې او جرمني سره په ګډه کار کړی وو. د دې موافقه هدف دا و چې ایران ونشي کړی اټومي وسلې جوړې کړي.
په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قماندان بریډ جنرال ډانلډ بولدس وایي متحده ایالات دې ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه تجهیزات ورکړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی. جنرال بولدس وایي د بوکو حرام د وسلوالې ډلې جګړه ماران د خورا پیچلو تاکتیکونو نه کار اخلي او همدا وجه ده چې د هغوی په خلاف جګړه کول هم ډیره ګرانه ده.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide bombers.
هغه څه چې دوی کوي به هدا خطرناک دي. هغه په جګړو کې د عامو خلکو نه کار اخلي. د مېرمنو نه د ځنمرګو بریټ کوونکو په هیڅ کار اخلي. پاوس په همدې خاطر نشي کولای چې د خلکو په مینس کې پوځي عملیات وکړي. دا یو څه وخت نیسي چې هرڅه سم شي، خو زه فکر کوم اوس موږ پوښیوي چې هغه څه ډول فعالیتونه کوي. موږ هغه ته د ماتې ورکولو لپاره لازم تاکتیکونه، تخریکونه او طرزالعملونه برابر کړی دي او حتمان به ورته ماتي ورکوه. د بوکو حرام وسلواله ډلې چې اصلي مرکز په نایجیریا کې د شپږ کال کېږي چې بغاوت پیل کړی او د دې هواد په شمال کې د اسلامي خلافت اعلان کړی دی. د ډلې وسته نایجیریا په گاونډي هوادونو کې هم د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو لړۍ پیل کړی ده. په برتانی کې څارنوانانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانی کې د امریکا د امریکایي عسکرو په اړه د بریټ پلان درلود او هم یې غوښتل چې د خپل تر سره یو ځای په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. څلیرش کلن جنید احمد خان او تری شازیب احمد خان چې دوه ویش کلن دی تیرونه د انګلستان په مرکزی برخو کې پولیسو ونیول او دا تور پیل کېدلی چې د تروریستي فعالیتونو پلان درلود. د کراون پروسیکیوشن خدماتو په ادارې کې د تروریزم ضد د څنګه مرستيالي د بورا وال شوي چې داسې ګومان کړي چې د غدواړو کسانو غوښتل سوریه ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. په جنید خان دا تور هم دی چې په برتانی کې په امریکایي ځواکونو د بریټ پلان درلود. د مخالف ګوندونو غړو نن د هند پارلمان کار ته پرېنه وخت. دوی د واکمن ګوند د دوه مهمو مشرانو د استعفا غوښتنه کوي چې د هند کرکټ د یو پخوانی لوبغاړي للیت مودي سره یې مرسته کړې ده. ښاغلی مودي د هندي چارواکو لخوا د تحقیقات لاندې دی ځکه چې د هند د غوره لیګ په نامه د کرکټ په مشهورو سیالیو کې د اختلاس او فساد تور پیل لګېدلی دی. د صدر اعظم نریندر مودي بهارت یا جانتا ګوند وایي د بهرنی چارو وزیر سوشما سواراج او د راجستان پیالت کې د ګوند مشر وسوندا راجشنډي کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاری کوربه دی. ښاغلی بوهاری د څلور ورځنی سفر لپاره امریکا ته راغلی. هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړې کې به مرسته ورسره کوي. دواړه مشرانو پرون په سپین ماڼۍ کې وکتل او په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وکړلې. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري د جمهوریت ریاست د مقام د خصونه اته ونی ورسته پرون په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. ښاغلی اوباما په نایجیریا کې انتخابات وستایل او هغه یې تاریخي یاد کړل. په نایجیریا کې موږ ولیدل چې د انتخاباتو د لارې واک په سوله ایز ډول نوي حکومت ته وسپارل شو او دا ښیي چې نایجیریا دیموکراسۍ ته ژمنه ده. د 1999 میلادي کال نه وروسته چې په نایجیریا کې پوځي واکمنۍ ختمه شوې وه، دا لومړی ځل و چې واک په سوله ایز او دیموکراتیک ډول د یو مشر نه بل مشر ته وسپارل شو. او رسته خبردا چې د هانګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د شلوريزو نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې ماته ورکړه او افغان لوبډلې د روانو سیالیو نه وایستل شو. په چې افغانستان وګټل او په شلورونو کې سیالي لوبډلې ته د 111 منډو هدف وټاکه. د هانګ کانګ لوبډلې وشکړی چې د هدف د لوبي په ورستی توپ پوره کړي. د لوبي تر ټولو غوره لوبغاړی د افغانستان د کرکټ په خوانی کپتان نوروز منګل و چې په 50 توپونه یې 350 منډې جوړ کړې وي. افغان لوبډله اوس باید خپل ورستۍ لوبه د پاپو نیګینی نه وګټي چې د شلوریزو نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د سیالۍ د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان ورستۍ لوبه به د همدې میاشتې په 30 منټې د پاپو نیګینی سره وي. درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه اوریا. د نورو رپورټونو نه مخکې البته د سپورت یو خبر خندا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ماته وخړله د هانګ کانګ لوبډلې نه او د شلوریزو نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې کیږي البته بیا هم یو ستونزه ده چې افغانستان به وکړي شي د لوب سیالیو ته لار پیدا کړو کنه. تازه معلومات د خپل همکار مدی الله عبد صاحب نه اخلو چې په سټوډیو کې زموږ
سره رندوی صاحب معلومات خصوصا تاسو ورکړل په غیر په متبادل بدمره وي چې افغانستان د کرکټ د دویمه درجه هواد دی او هدف یې دا دی چې د مخکې حمله شي او پرمختګ وکړي او هغه تکړه ټیمونه سره چې د اوله درجه ممکن دی فیصل لوبي وکړي.
صحیح.
نن چې کومه لوبه وشوه د هانګ کانګ سره چې هغه د کمې سوي هواد دغه مخکې عمان سره لوبه شوې وه دغه دوه لوبو نه پس د کرکټ مینوال سره سوال پیدا شو چې موږ چې نړیوال جام ته تګ ارمان لرو یا هلته چې درې نړیوال جامونه تیار کړي هم دي آیا دغه شانت لوبه باندې موږ مخکې تلی شو کنه. نن تو په هنه څنګه چې کنل کېدل د خو شو یو سل منډه کم اس کم نور په کار کې دی شوې. ترتیب د لوبغاړو شهزاد محمدي سوزدونه پس کو بل تیز تو په هنه کې راځل شوې وي او هغه د سلسله مس جاری ساتلې وي هدف ذات دې شو او دا چې اصغر سنګزي نوروز منګل و درې د لو په نورمال لوبه وکړه هغه په سبب هغه منډه هغه مرجعت نشوي چې موږ هانګ کانګ ته وکړو. بیا په توپ اچونه کې هم مشکلاتو اخري اور باندې ذات اعتراض د محمد نبی ساحل چې ډیر تجربه کار او افغانستان هغه لوبغاړي چې ډیر لوبي کړی دي نړیواله فشار همیشه تیر کړی دي اخري اور کې شپاړس منډه په شپږ توپونه کې دا توقع و چې ورنه وبنشي خو بیا هم ورنه وشوي. نو دغه سوتر وطنې په فیلډینګ ته نیونه کې ذات کې چې
اخري لوبم د پاپونګینی سره ده
هلو به خدا بالکل اخری چانس دی او که دا رقم حالت بیا تکرار شي نو توقعات لږ شته دا چې موږ په دې لوبو کې یو درمون قهرمان وو 2019 کې بیا په نورو سیالیو کې دغه شلوریز غوراوي سیالیو کې موږ دوه ځلې فاینل ته رسېدلي وو. توقع دا وه چې موږ به بیا فاینل ته ځو یا به خپل بدل اخلو دارلین نه هغه فاینل او سیمی فاینل نه پاتې شو. اوس فقط دا یو توقع شته چې سبا نه بلو چې لوبه کېږي د پاپوا نیوګینی سره هغه وګټو کم از کم دا راتلونکي مارچ نړیوال جام کې چې ټول دنیا ګوري افغانستان یو ټیم هم پکې
ډېر زیاته مننه درنوونکو مچولا بوختو چې د افغانستان د کرکټ د سیالیو په اړه تازه معلومات راکول او همدغه تازه معلومات البته مهمه خبره هم ده چې په درویشتمه د همدې میاشتې په درویشتمه چې کومه لوبه کېږي د پاپو نیګینی سره که افغانستان د لوبه وګټي یوازینۍ ګټه به دا وي چې د 2018 کال نړیوال جام سیالیو ته به لار پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری وایي که ایران د اتمی پروګرام په سر موافقه نه واوریده نو د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي. ښاغلی کیری د خبرې د امریکا غاک د فارسی خبرونه سره یوې ځنګړې مرکې کې کړی دی چې مهم ټکی زمنګ همکار متی الله عابد راټول کړی دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا هم وایي چې د ایران د اتمی پروګرام په سر موافقه به هغه ګامونو پورې تړلې وي چې راتلونکو اوږدې مودې کې اخیستل کیږي. غل کېری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د اتمی موافقې کېدل یو ستر او کامیاب عمل بللی دی او وایي چې دا د جنگ او د کړکېچ یو ښه بدیل دی. ښاغلي کیری دا هم ویلي دي چې د ایران د اتمی پروګرام په سر چې کومه موافقه شوې ده هغه کولی شي چې د ایران او امریکا ترمنځ نور ستونزې هم هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا غږ د فارسی خبرونه سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د موافقې سره به د جنگ مخه ونیول شي د سیمې امنیت به خوندي شي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو هم ایثار شي. د خغلی کیرینا په مرکه کې پوښتنه وشوه چې دا چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د ایران سره شوې موافقه تصویب او تایید کړې ده، نو آیا دا معنا لري چې ایران نړۍ کې د انزوا د حالت نه ووت؟ نو په ځواب کې هغه وویل چې
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years. They're voting
د ملګرو ملتو د پریکړې معنا دا ده چې راتلونکو میاشتو کلونو کې به بدلون ولیدل شي. دا چې د امنیت شورا د ایران سره د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موافقې ملاتړ کې رای ورکړې ده، دا په دې موافقې او په دې طرفونو د باور څرګندونه ده چې ایران او نور نړۍ ته یوه هیله مندي ورکوي، تر څو دا هیله هم پیدا شي چې نړیواله ټولنه کې ایران ته یو مناسب ځای ورکول کېدای شي، خو دا کار به د ایران لخوا د اخیستل کېدونکو ګامونو پورې تړلی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه بله پوښتنه دا وشوه چې څه وخت چې د ایران سره په اتمی مسله موافقه اعلان شوه، نو د ایران په لارو کوڅو کې خلک د خوښیو د جشن لپاره راووتل، نو آیا دا خوشحالي د وخت نه مخکې نه وه؟ ځکه چې دغه موافقه د امریکا کانګرس او د ایران د مشرانو د عالي شورا لخوا هم لا تصویب شوې نه ده. تاسو په ځواب کې څه وایئ؟ نو هغه وویل چې
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings and to
No, از فکر نکوم چې خلکو ته د خوشحالي دغه موخه یا د دې د خوشحالي د وخت نه وړاندې ده، بلکې د خوشحالي یو پیغام هم لري چې دا یو مثبت کار شوی دی او ایران او لسه راضی ده. نو هیله ده چې د امریکا کانګرس او د ایران د امنیت عالی شورا هم دغه موافقه مثبت تو اړخونو ته پام وکړي او تصویب کړي. دا خاغلی جان کړي نه یو پوښتنه د دې موافقې سره د ایران د تړلو هیلو په اړه هم وشوه چې ویل شو چې تاسو خو دغه مذاکرات یوازې د ایران د اتمی پروګرام پورې محدود ساتلو، خو ایرانیان هیله لري چې د سره به د دوی اقتصادي مشکلات رفع شي، ژوند به بهتر شي او خو بدلون نه راشي. نو آیا دغه هیله مندي په ځای ده او کنه؟ نو خاغلی کړي په ځواب کې وویل
نو آی ثینک دټ اف دی ډیل ګوز ثرو اند از فولی امپلیمنټډ the people of Iran are going to see
دا څنګه ده کچېره دغه موافقه په پوره توګه عمل شي او خبره مخکې همدا شانتي لاړ شي، نو هیله لرم چې د ایران ولس په خپل ژوند کې ستر مثبت بدلون وویني، چې په دوی لګیدلې بندیزونه لرې شي، نو نړۍ سره به تګ راتګ زیات شي او سرمایه‌ګذاري به هم زیات شي. دا موافقه په ډیرو حوالو ګټوره ده. د خغلی کرنا یو پوښتنه دا هم وشوه چې هغه خلک چې انتظار باسي چې د موافقې سره به ایران کې د دیموکراسۍ پلویان ته ګټه ورسي، نو تاسو هغه ته څه ځواب لرئ؟ ځکه چې لا هم په ایران کې ډېر د دیموکراسۍ پلویان زندانیان دي. نو خغلی کری په ځواب کې ورته وویل
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues between
کچیر منګه د ایران او د نړۍ او ایران او د امریکا په نور مسلو باندې خبرې کولې، نو لس کاله به نور هم دا خبرې وګړي روانې وي. یوازې په دغه یو مسله باندې موږ څلور کاله خبرې وکړې، نو تر څو پورې چې د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو خبره ده، نو امریکا اوس هم په خپل دریځ ولاړه ده. خو دا اوسنۍ موافقه باید نور مسلو سره ونه تړل شي. نو اول چې دا موافقه عمل شي او نړۍ ته سولې پیغام ورسي، نو نورې مسلې هم ورسره حل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې ویلې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه ته خوږیستې. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجی محقق په افغانستان کې داعش د شویګانو او هزارګانو لپاره خطر ګڼلی. هوایي مجبور دی چې دوی په خپل د خپل ځان دفاع وکړي. دا چې ولې داعش یوازې یو قوم ته خطر ګڼل کیږي او تر کومه باید د خبره ومنل شي، زموږ همکارین او شبیه آشنا د کابل پنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد سیاسي مبصر استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي.
اوساس په نظر په حقوقي لحاظ د افغان اتباعو ساتنه او دفاع د چا دنده ده؟
د حقوقو له نظره دولت دوه ډوله وظایف لري، اصلي وظایف او ثانوي وظایف. د دولت په اصلي وظایفو کې درې وظیفې راځي. یو د امنیت تامین او خلکو ته دغه حق ورکول، دوم د بین المللي اړیکو ته تامینول، دریم قانون ته په برابر ډول لاسرسی ټول اتباعو ته. دا اصلي وظایف د هر دولت دی په نړۍ کې. نور وظایف د دولتونو لکه اقتصادي مسایل، لکه فرهنګي مسایل، لکه ټولنیز مسایل، لکه سیاسي مسایل، دا ټول وظایف د دولت ثانوي یا دومي وظایف دي.
بله.
د امدغه د تقسیمات بر بنسټ د افغانستان اساسي قانون حکم هم په سرریش ډول وایي چې د دولت د اساسي دندو او مکلفیتونو چې نسبت اتباع تیلری هغه اتباع و تا د امنیت تامین مسئله ده.
بله بله. نو د ملي وحدت د حکومت د لوړپوړي چارواکي په توګه ولې بیا استاد محقق د یو قوم د ساتنې مسؤلیت خپل ګڼي؟ آیا داعش رښتیا هم شیعهګانو ته خطر دی که محقق صاحب د جهادي مشر په توګه یو ځل بیا دا چانس ګڼي یا دا موقع مساعده ګڼي چې خپل خلک بیرته مساله کړي؟ ستاسو نظر څه دی؟
سیاست مداران هم کړی په افغانستان کې وجود لري چې دوی ته اصطلاحاتو کې دیماګوژ یا عوام فریب سیاست مداران وایي. مقطعي سیاست سیاستونه کوي، د زمانې د غوښتنو سره سیاستونه کوي، او له دغې لارې نه په مشروع او نامشروع ډول یو ډول امتیازات اخلي. زه فکر کوم چې ښاغلی محقق د دغه خبرو په اظهارات ځکه دا چې د تهران نه کوم سړی غږېږي، داسې غږېږي چې ایران داعش یواز یو سنی افراطی ډله د شیعهګانو په وړاندې ګڼي. عین شی دی غواړي چې په افغانستان کې وکړي، او په دې توګه غواړي چې د خپل ژوند ته بقا ورکړي. زه فکر کوم د حکومت د یو لوړ پولي یا د چارو د یو مسؤول په توګه مخاغلي محقق ته دا لازمه نه ده دا خبرې وکړي. داعش که چېرې یو تهدید وي او یو تروریستي ډله وي، نو ټول افغانانو ته حالت سوي که دا هزارهګان دي که شیعهګان دي که سنیان دي که پښتانه دي، دا همدا اوس د داعش له لاسه د شینوارو د سیمې اکثریت پښتانه دي او سنیان دي کورونه تخریب شوي دي، تباه شوي دي. دا غواړي په دغه شکل باندې بیا په دولت باندې یو ډول فشار راوړي، او له دغه لارې زه فکر کوم غواړي امتیاز واخلي، او په همدې ډول غواړي چې د متاسفانه د موږ هزاره ورونه او تشیع ورونه ته یو نوی ارعاب او ډار ایجاد کړي تر څو دی وکړي چې په سیاسي لحاظ ځان ته یو موضع بیا د خپلو پیروانو چې تللي دي اکثریت یو ځل بیا هغه رهیا کړي او د یو فشار پیروانو دولت په ضده استعمال.
بله، څه فکر کوي استاد؟ افغان ملي اردو پولیس د نظامي برخه دا د سوال لاندې نه راځي چې د دوی ناتواني وخی یا په خپل د لوړپوړي چارواکي په توګه لکه څنګه چې تاسو ویلې داسې یو غږ پورته کول یا دوی تابعیت نه کوي یا حکومت د اتباعو د ساتنې وړتیا نه لري، که څنګه؟
زه فکر کوم چې که ښاغلی محقق غواړي او د دولت د یو جز او د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو ستنې په عنوان غواړي چې د افغانستان دپاره خدمت کړي، باید د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي کړي.
بله،
دا تر ټولو مهم خبر ده.
بله،
او که چیرې دا وي چې په دغه شعارونو باندې ملیشیي پوځونو جوړولو هیله او اراده ولري، زه فکر کوم د ملیشیي پوځونو د جوړولو زمانه هم دلته تېره شوې ده. ولې نور ورته متوجه کېږي چې دلته ملیشیي ځواکونه سته، دښمن هم ورته متوجه کېږي همغه نقطو ته، او هغه بیا تکی وي چې دا غیر له دې نه چې دلته په افغانستان کې خوشبختانه تر اوسه پورې قومي او مذهبي جګړې پکې نه دي راپیل شوې، که دغه خبرو ته لمن ووایي چې خدای نه خواسته ده چې ونیسي چې بیا په افغانستان کې مذهبي جګړه چې تر ټولو خطرناکه او بده جګړه ده، ځینو عناصرو چې یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او مقطعي سیاستونه او احساساتي سیاستونه کوي، دا یو نوی پرابلم افغانستان ته ایجاد کړي.
بله استاد، سیر هم موجوده ده، ستاسو نظر څه دی چې دا خو به په یمن، سوریه او عراق کې د عربستان او ایران ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده، دا سی اندېښنه هم شته چې آیا افغانستان خپله د دې جګړو یوه برخه نه شي؟
سر کې تاسو ته عرض وکړي دا څه خبرې چې کېږي لکه دا چې په تهران کې ځینې افراطي کړۍ، ځینې اخوندان د تشیع د په اصطلاح تحریکولو، احساساتي کولو او تشیع کولو لپاره استعمالوي. افغانستان له ګډ دښمن سره هغه تروریزم ده، هغه افراطیت ده، مواجه ده له 15 کلونو زیات یو نااعلان شوي جګړې سره چې آدرسونه هم ډېر مشخص معلوم دي. په جګړه کې د افغانانو ته پکار ده چې دغه جګړه د سولې خواته په ملي وحدت، ملي یووالي، د افغانستان د استقلال په ساتنو، د اقوامو د ورورولۍ په چوکاټ کې باید دغه خطراتو ته ځواب ووایي او د تاریخ له دغه حساسې مرحلې نه تیر شي. زه باور لرم چې د افغانستان خلک تجربه ثابته کړې د کابل جګړې وښودله چې دلته هم ځینو کسانو د شیعه او سنی جګړې د پر ژبې پر مبنا جګړې خورې کړې، خو خوشبختانه یوازې د کابل په ښار پورې محدود شوه، د کابل اطراف ته هم ونه وتل. زه مطمئن یم چې زموږ هزاره او تشیع ورونه په ټولې هوښیارۍ سره د دغه شعارو تر تاثیر لاندې نه ځي.
بله، ډېره مننه استاد، ژوندی اوسئ.
خوشحاله اوسئ.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
افغان خزو څومره اقتصادي استقلالیت لري
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 0190 00 01 امریکا غد آشنا رادیو
اوسم د مهمه خبرونو لنډی زوري د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا دلیل دی چې د خپل خلکو غکړی چې د ځان ساتنې لپاره وسلې راپورته کړي جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې تروریستي برید په کلکه ټوکو وغنده د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي ښار سورو کې پرونی برید چې لامل یو دشتنه ووژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول په کلکه ټوکو غندلی دی په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قومندان برید جنرال ډانلډ بولډز وایي د متحدي ایالات ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه او تجهیزات ورکړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی په برتانی کې څارنوالانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانی کې د امریکایي عسکرو په اړه د بریټ پلان درلود او همې غوښتل چې د خپل تر سره یو ځای په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي د مخالفو ګوندونو غړو نن د هند پارلمان کار ته پرنښت دوی د واکمن ګوند د دوه مهمو مشرانو د استعفا غوښتنه کوي چې د هند کرکټ دیو پخوانی لوبغاړي للت مودي سره یې مرسته کړې ده ښاغلی مودي د هندي چارواکو لخوا د تحقیقات وړاندې دی د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاری کوربه دی ښاغلی بوهاری د څلور ورځني سفر لپاره امریکا ته راغلی هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړې کې باور سره مرسته کوي جاپان وایي د ختیځ چین په سمندر کې د چین له ګواښ نه ډک فعالیتونه د هیواد امنیت ته یو غټ ګواښ پیښوي او د هانګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د شلوريزو نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ماتې ورکړه او افغان لوبډله د روانو سیالیو نه وایستل شو افغانستان اوس باید خپل وروستۍ لوبه د پاپو نیګینی نه وګټي چې د شلوريز نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي د سیالۍ د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي د افغانستان وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په 28 منټې د پاپو نیګینی سره ده او درنوندونکو په دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړله لنډ شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي